په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و د هغو ټولو نه تېر شو.
ښځې شاوخوا څلور کاله په څنډه کې پاته سوې، خو په دیارلسو دولسم کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ښځو غورځنګ او پرمختګ بېرته رنګ واخیست. په تاریخي لیکونو کې لولو چې په دې دوره کې د نجونو د زده کړو او ودې په برخه کې له لاسه وتلي امکانات بېرته راژوندي سول، ښوونځي ډېر سول، افغان ښځو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای ومونده، او په لومړي ځل افغان مېرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه رامخته سوې او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېدې. د ښځو د حقونو دا فعلی کوله او پلاتونکو شریف شریف دا دوره داسې انزوروي
په تدریجی او محافظه‌کارانه توګه خو بیر د خزو د پرمختګونو روان شول. د نجونو خوانځي پرانستل شوې، خزو ته د کار زمینی برابر شوې په هر ساحه کې، د زده کړې زمینی په هر ساحه کې. ما اوریدلی چې ډاکټران چادر یو سره طب پوهنځي ته تللې او زده کړې کولې.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په 40 کلنه دوره کې نه یوازې د تعلیمي مؤسسو دروازې پرانستل سوې، بلکې ښځو ته زمينه برابر سوې چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي. لمړنۍ ښځینه سندرغړی میرمن پروین د همدې ادایې و بیلګه بللای سو چې جرأت یې وکړ په 1999 کال کې د لمړنۍ افغان ښځینه سندرغړی په توګه رامخته سي او د رادیو افغانستان له لارې سندرې وویلې. ټولنیزو دودونه هغه اړېسته چې خپل هنر تر چادرۍ لاندې تر خپلو مینهوالو ورسوي. د وخت په تېرېدو یې د افغانستان پر ټلویزیون په لڅ مخ هم سندرې ویلې دي، او په دې توګه یې نورو افغان هنرمندو مېرمنو ته د خپلو استعدادونو د ښودلو لپاره لار پرانسته. نورې مېرمنې لکه مېرمن رخشانه، مېرمن ژیلا، استاد نحواش، مېرمن پرستو او داسې نورې هم راغلې دي، او په دې توګه د ښځو سندرې او هنر د یو معمول رسم په توګه ومنل سو. په 1922 کال کې په لومړي ځل میرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ سوه. په همدې دوره کې ښځینه نطاقانی په راډیو کې وګمارل سوې. لطیفه کبیر سراج لومړنۍ میرمن و چې له چادرۍ سره راډیو ته تله او خبرونه یې لوستل. میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شاه امان الله خان وریره وه. دا په عین وخت کې د افغانستان د ښځو د غورځنګ یوه وتلې فعاله هم وه. د او خورې زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پاموړ رول لوبولی، او په ګډه زینب نندارې ته وده ورکړې وه. له هنر نیولې بیا د روغتیا، مخابراتو، د پوځ او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لار وموندله، خو له چادرۍ سره. په 1928 کال کې د هغې دورې صدر اعظم داود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې ښځې مجبورې نه دي چې حتمي دي چادر یا مخ پټۍ حجاب واغوندي. دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي ښځو ته د انتخاب د حق ورکولو په دې لاره کې مخکښ سول. له دې سره د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لوڼو او میرمنو په لڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ. دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسېد. د ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج په همدې دوره کې خپله کیسه کوي.
سردار داود خان که آمد اونو مره یادم میایه که سینمای زینب بود.
سردار داود خان چراغی پیاد میدی چې د سینما زینب پر زینو ودرید. یو شمیر شدی حل تورو بللی. زه پش پژم ټولګی کې وم، او په داسې مرحله کې وم چې شونځي د چادرې د اغوستلو امر کړی وو. په همدې ورځ داود خان میرمن ته ویل چې سر لنن تاس مجبور نه یاست چې چادرې واغوندی. پیاد میدی چې د مور می اوش کې راغلی او ماته ویل چې لوری تنوره تری خلاصه ای او حتمی نده چی چادری واغم دی. ما هم بیا نواغستله.
تو دیگه چادری لازم نیست که بپوشی و ما نپوشیدم.
په همدې دوره کې وو چې ښځو د پرمختګونو په یوه بله پټه هم شک شوه او سیاست ته یې مخه کړه. د ښځو دیموکراتیک سازمان چې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره په 1955 لمریز کال کې جوړ سو، د همدې ګامونو یوه بیلګه وه. اناهیتا راتبزاد یادولی سو چې د دې سازمان مشري یې کوله. ښاغلی رفی د محمد ظاهر شاه د 40 کلنې واکمنۍ په دې برخه کې چې د دیموکراسۍ لسیزه بلل سوې ده، د ښځو فعالیتونه داسې یادوي.
د دیموکراسۍ په لسیزه کې ښځې وتوانېدې چې شورا ته ولاړې شي، ولسي جرګې غړي شي، په کابینه کې ښځو ته موقع ورکړه شوه. کبرا نورزایی د روغتیا وزیره شوه. په دې ترتیب ښځو بېرته عادي حالت ته راوګرځېدې، تعلیمات شروع کړل.
خو د ښځو حقونو مدافع لیکوال او پلټونکو شریفه شریف وایي دا پرمختګ یوازې په لویو ښارونو پورې محدود و.
پاغ وقت که چه مونگ لویدو ده خزو نمونه پا هر ساکه وی و کابینا که پا سیاست که پا پارلمان که وکیلان خزه وکیلان وی پا کابینه که ادقل یوه وزیر مدلو ده خزا پا ده هنر و سینما پا ساکه رادیو که تلویزیون خو اول وقتو که نو خو یه خبر باید بکم او زغوارم چه دا وویم چه دا پده منانه دا چه دا داود خان او یا دا ظاهر شاه دا دوره پا وقت که دا خزو طول بشری حقون تامین ول اول خو دا طول پر مختگون او دا زمینه پا لوی خارونو که او پا تیره پا کابل که متمرکزه وی اطرافو که دا پرمختگ دا بهیر دیر پکنده سر روانو زخپل مثلا از اروزگان که ما سالورم تولگی نترش بگم پوری ما دلکانو پا خوانزی که درس وی لیزه که دا جنو مکتب نو
آقل شریف دا هم وی چه دا ظاهر شاه و داود خان پا دورو که افغان شزی دا سیمی پسط ها پا مخکش و شزی گرد لی پا دیر لسه و دو پینزو سم المریز کال که دا شاهی نظام پا نسکوری دو او دا المرنی جمهوری نظام پا راتک دا شزو غرزنگ خپل عادی حرکت تا دوام ورکر په 1950 کال کې د هیواد د نظام په بدلیدو سره د هغو رژیمونو سوار لس کلنه دوره پیل شو چې تر ډیره د پخوانی شوروي اتحاد ملاتړ درلود. د نظام خپل لوړ ژورې درلودې او افغان میرمنې هم په دې لوړ ژور کې بیا غیظ پاتې نسوې. میرمنې د زده کړو، کار او فردي ازادیو په برخه کې تر واحد پرمخ وړې خو لا یې هم په ټولنه کې منتقدین درلود. محبوب سراج په دې باور ده چې هغه مهال د شوزو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه و نسول
د وخت بسیار از زن افغانستان ماندار استفاده های
هغه مهال له شوزو ابزاری استفاده وسوه مثلا له هغوی څخه به تبلیغاتي کار اخیسته هر شیبه به سر پوړنی ور پر سر کول او سړکونو ته به را ایستلې زه فکر نه کوم چې ټولې به هغه کار ته حاضر وي ځکه افغان جونې چې زه پیژنم ډېرې محجوبې دي
لیکوال حبیب الله رفی وی په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د شوزو ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د شوزو فعالیتونه هم اغیزمن سول د خلکو کرکې تر هغه په زیاتېدو سوې چې حتی د نظام پړنګېدو کې هم ونډه د پام وړ بلل کېږي افغان شنونکی حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه داسې وایي
زیاترین عکس العمل هم اگر چټک قدمونه چې د خزو په اړوند باندې واخیست فکر کوم چې خلک یې نگران کړو ځکه هغه په اعتماد کې ونه خسته څوک اعتماد کې ونه ځکه بل اخر څه شو هغه نظام هم سقوط وکړ شوروي بل اخر مداخله وکړه نننې بدبختی چې دوام لري
د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ هم د شوزو د فعالیتونو لپاره یو روښانه دوره و خو په عین وخت کې داسې مرحله ته رسیدلې و چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل فتنه نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړی پام کاوه
نظر با امور جنجال ها و مشکلات زنایی
د هغو شوزو ستونزو ته په پام چې په ولایتونو کې او یا هم په مرکز کې وي د شوزو سازمان خپل پروګرامونه درلودل چې له مخې یې مرستې کولې د دې سازمان او په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب نجیب الله ډېر پام دې ته و چې ویل یې ښځې د افغانستان د ټولنې نیمایي برخه ده او له دوی سره باید هر ډول مرسته وسي چې باسواده سي او د هیواد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي
په دې وخت کې کارونو ته د شوزو د جذب لپاره هڅې کېدلې هغوی په لوړو مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه خو د دې اقداماتو منتقدین هم سته فتنه ګیلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د شوزو ټولنې مشره وه او په جهاد کې برخه درلوده د شوزو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حده ګڼي
ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه خصه لپاره ډیر پروګرامونه وو تر ازادي عنوان لاندې یا دموکراسي مګر متاسفانه کلی په بندونه په ولایتونو کې په قریه جات کې سزه ده پاره کوم خاص پروگرام ته دی هم نو او شوهرونه ډیر زیات او د دموکراسي د ازادي د عقد شوهرونه او د شیونه او د شیزو نزنه لکه ناروا هم استفاده کړو زه دوی په سخت کارونه کې دی واچول و
نو نه سو د نوې میلادي کال د افغانانو او په ځنګړي ډول د شوزل لپاره د یو بل فصل کړی د کورنۍ جګړو فایل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرچوب لواوښته او یا هم بے ځای اسول ډیره قرباني شو زوار کړه د مجاهدینو په څلور کلن واکمنۍ کې د کورنۍ جګړو اوج وو په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نسو خو یو فتوا ورکړل سو چې لمخې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه و امنیتی وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې ښځې دې په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړې سي نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوی چې ښځې په کورونو کې پاتې سي فتنه ګیلانی په دې دوره کې د ښځو لپاره د پروګرامونو پر نشټوالي انتقاد کوي
یو تنظیم یو خبرې کړو یو قومندان یو خبرې کړو یو وایي چې دیوال جوړ کړو د ښځو پرمانځ او د سړي پرمانځ یو وایي چادر به واچو یو وایي چې صدای پایش بیرون نبرای مثلا نغواز و چت نشی دست یو قسم تن نظر و افراطی غنده دودی فکرون مثلا پامنس کرالو چه سوک وایی که دودی پلاس که پرگرام و برنامه و شزو ده پاره و پخل پاره و آزادی ده پاره بلکل نو دا وقت دا مصروف شو سلور کال که چی پا قدرت و مجایدین تون سلور کال پا جنگون پیر شو او شزو دیست ده مولیزن
شای پتیرو سلو کلونو کې د شوزو لپاره تر ټولو تیاره دوره د طالبانو پنځه کلنه دوره و چې په 1989 کال کې پیل شو په دې وخت کې شوزو حتی له کوره د باندې د وتل حق نه درلود شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو په دوره کې د شوزو شاتګ پر راتلونکو نسلونو بیا غیز نه دی له همدې کبله د شوزو فعاله فوزیه کوفي وایي اوسنۍ میرمنې چې هر څومره هڅې او کار کوي هغه تش نسی ډکولی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رامنځته سوی وه
Al-Qaeda terrorists plunged into the World Trade Center.
د 2001 لومړی کال د سپتمبر 11مه په امریکا متحده ایالاتو کې هغه بریچ چې قانوني یې تر افغانستان راورسېدل او سبب شو چې زرګونه کیلومتره لیرې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړي. له دې سره په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ تاریخي دوره پایل او د اشرف غني په واکمنۍ سره یې تر ننه دوام وکړ په دې وخت کې ښځې یو ځل بیا راپورته سوې او په ټولنه کې حضور تعلیم پرمختګ او حتی له بهرنیو هیوادونو سره د افغان ښځو اړیکې تګ راتګ او تحصیل ته زمینه برابره سوه د دې وخت یو له مهمو لاسته راوړنو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب ګڼلی سو خو دا دوره هم له انتقادونو خالي نه ده ځینو توندلارو ډلو د دې دورې د ښځو حرکتونه غیر اسلامي وبلل او یو ځل بیا د شاوخوا سلو کلونو مخکې ناره تازه کړه چې ګواکې امان الله خان په افغانستان کې د دوی په خبره د بې بندوبارۍ لاره پرانستله اوس چې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې روانې دي لیرې نه ښکاري چې دا ډله بیرته اوسني رژیم ته ورګډه سي دا هغه مسله ده چې سر له اوسه یې میرمنې اندېښمنې کړې دي د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړې فوزیه کوفي
از صحبتهایی که ما با طالبا داشتیم هنوز هم طرز فکری که طالبا دارن هنوز هم به مو فکر
لغو خبرو چې مونږ له طالبانو سره درلودې ښکاري چې اوس هم طالبان هغه پخوانی مفکوره لري دوی وایي د نجونو او هلکانو تعلیم باید سره بیل وي له ډیرو هغو نړیوالو کنونسینونو او ترونونو سره مخالف دي چې د افغانستان لخوا د ډېر جوړو شویو قوانینو تضمین کوونکي دي
مطابقت با فیصلنامه های بین المللی
د افغان شوزو د اندیشنو په عکس العمل کې طالبان ویلي چې د پخوا پرتله یې دریځ بدل سوی او د اسلام په چوکاټ کې به شوزو ته حقونه ورکوي خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دي ورکړي په دې اړه چې ولې باید د ښځې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو په برخه کې د سولې بیا پریکړې ډیر بحثونه نه دي سوی خو د شوزو د حقونو یو بل فعاله صفیه صدیقی بیا وایي چې سوله په افغانستان کې بیا لري
سوله قیمت غواړي دی شک نشته او هیله مند یو چې موږ زمونږ په ژوندانه کې وشو کړای د خپلو بچو لپاره یو داسې زیری ولرو چې هغې ته سوله وایي په افغانستان کې
یو څه چې باید یادونه یې وسی دا ده چې په دې ټول سل کلن مزل کې تر ډیره د ښارونو ښځې د هغو واکمنانو یا رژیمونو د امکاناتو او پاملرنې څخه برخمنې وې. د افغانستان د کلیو او بانډو مېرمنې نه یوازې د حاکم دود له مخې د تعلیم له حقه بې برخې دي، بلکې په ځینو هغو سیمو کې چې د قانون واکمنۍ پکښې پیکه ده، ښځې په سارایي محاکمو کې د نارینهوو لخوا او د نارینهوو پر وړاندې په دورو وهل کېږي، سنګسارېږي او له سخت تاوتریخوالي کړېږي.